نه بجې شوې. احمد چبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه. د پاکستان حکومت په هیواد کې د نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دغه پریکړه نن د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. د پاکستان د صدر اعظم له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2024 کال د جون په 10مه پای ته رسیدلې وه، د 2025 کال د جون تر 10مه وغځول شوه. بل لور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندې چې پاکستان ته پرون درې ورځنی سفر پای ته ورساوه، د پاکستان د ګام ستایلی چې د افغانانو اخراجولې ځنډولې دي. د پاکستان مخکنی لنډمهاله حکومت تیر کال د څه باندې 1,000,000 افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې شاوخوا 15,000 افغانان په تیرو څو میاشتو کې افغانستان ته په زور استول شوي دي. د افغانستان په دروشت ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین روان دی. دا واکسین درې ورځې مخکې پیل شو چې سبا پنځشنبه وروستۍ ورځ ده. د دغه کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 1,000,000 ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې تر 50 کلونو ښکته دي. د افغانستان په سویل لویدیځ کې د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز وایي د 6 کال د 2024 کال له پیله تر اوسه په دغه سون کې د پولیو و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې تفصیل درکو. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت نن د پنچیر د سمرودو دوه ورځنی نندارتون پرانیست. په نندارتون کې سمرود لاسي صنایع او یو شمېر نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. د پنچیر د ولایت لخوا رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې راغلي چې د چین، ایران، ترکیې، متحده ایالاتونو او فرانسې یو شمېر پانګوال او شرکتونه په پنچیر کې دي او دغلته د سمرودو او اوسپنې په قانونو کې د پانګونې لیوالتیا لري. واشنگتن تهران ته خبرداري ورکړ چې په امریکا کې د غزې په ارتباط په اعتراضونو کې مداخله نه کوي. د سپین مڼې ویاندې ژان پیر پرون پر تهران تور ولګاوه چې په امریکا کې د غزې د جګړې په وړاندې له اعتراضونو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغې زیاته کړه چې دا کار د منلو نه دی. د خبرداري داسې مال ورکول کیږي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وویل ایران هڅه کوي په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي. د اوویل هاینس په وینا د ایران له حکومت سره تړلي عناصر چې ځانونه د آنلاین فعالانو په توګه معرفي کوي هڅه کوي د غزې په تړاو اعتراضونه وهڅوي او حتی اعتراض کوونکو ته پیسې ورکوي. د سپین ماڼۍ ویاندې یادونه وکړه چې له سوله ییزو لارو د بیان ازادي د امریکا د ډیموکراسۍ مهم اړخ دی. روسیې 15 تاجکستاني اتباعات ترهګرۍ په تورونو په اوږدمهاله بند محکوم کړي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې نن خبر ورکړ چې د یکاتیر ینبورګ د اورالس شار ایوی محکمه پرون د جولای په 9مه د حکم صادر کړ. د حکم له مخې د روسي تبع ابوبکر سنگچاروف او یو ملګری سګین مراد مسافروف د وی ترهګر ډلې ته جوړېدو په جرم هر یو په 25 او 26 کال حبس محکوم شوی دی. درې نور تاجکستاني اتباع په ترهګریزو فعالیتونو کې د شکلتیا له کبله د 1,400 کلونو حبس باندې محکوم شوي دي. د محکومو شویو کسانو خپلوانو دا تورونه جعلي او بې بنسټه بللی دي. په روسیه کې وروسته تر هغه پر تاجکستاني اتباعو کړۍ تنګه شوې چې د مارچ په میاشت کې د ماسکو پر یوه تالار داعش خونړی برید وکړ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د روسیې او هند ولسمشرانو د افغانستان په اړه خبرې وکړې. همدا مسله مې د سیاسي چارو لکتونکي نصر الله سنګي سره شریکه کړې.
هند تقریبا د روسیې موضع یا موقف تاییدوي.
د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د ماشومانو د وزن اووه پیښې ثبت شوې. ډاکټران وایي یو شمېر خلک ماشومان نه واکسینوي.
که چیرې خلک پوره پوهاوی ولري، معلومات ولري، نو دوی حتماً کوشش کوي تر څو خپل ماشومان واکسین کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په واشنگتن کې د ناټو سرمشریز څارو او د سپورت ټونیز پروګرام لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د هند صدر اعظم او د روسیې ولسمشر د افغانستان د سیاسي امنیتي او د مخدر توکو د قاچاق په اړه خبري وکړي. ولادیمیر پوتین او نریندرا مودي د خپل واک متحد سولیس او له ترهګرۍ او له نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان هیله وکړه. جزئیات ته سنا کاکړ پر راپور.
د هند صدر اعظم نریندر مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان د سیاسي، امنیتي او د مخدره توکو د قاچاق او په سیمه کې د دوی د اغیزو په اړه خبرې اترې کړې. د هند او روسیې د 22مې کلنۍ سرمشریزې په اړه په یوې ګډې اعلامیه کې چې د جولای په 9مه د هند د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه خپره شوې راغلې، دواړو لورو د افغانستان پر امنیتي وضعیت په سیمه کې د هغې د اغیزو، اوسني سیاسي وضعیت او د ترهګرۍ افراطیت او د نشه یي توکو د قاچاق اړوند ستونزو په ګډون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې راغلي دواړو لوري د خپلواک، متحد او سوله ییز او له ترهګرۍ، جګړې او نشه یي توکو څخه د پاک افغانستان غوښتونکي دي. د اعلامیې په ټوکو هند او روسیه داسې افغانستان غواړي چې له خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړي او د افغان ټولنې د زیانمنونکو غړو په ګډون د افغانانو بنسټیزو بشري حقونو او ازادیو ته درناوی وکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوالو ترهګریزو ډلو، په ځانګړي ډول د داعش او نورو ډلو پر وړاندې د مبارزې د اقداماتو هرکلی وکړ او ډاډ یې څرګند کړ چې په افغانستان کې به له ترهګرۍ سره مبارزه هر اړخیزه او موثره وي. دوی له هر ډول سیاسي غوښتنو پرته افغان ولس ته د بیړنیو او بې وقفې بشري مرستو په رسولو هم ټینګار کړی. په ورته وخت کې د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د افغانستان په وضعیت کې د روسیې او هند ګډ دریځ اړین بولي. د سیاسي چارو کارپوه ساقط مراز ازادي راډیو ته وویل هند او روسیه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښمن دي او د دې اندېښنو د حل لپاره ګډ دریځ لري.
روسیه او هند دواړه هغه هېوادونه دي چې د افغانستان د وضعیت نه دوی اندېښنې لري، او تر څو پورې چې دغه وضعیت ثبات نه وي راغلی دوی اندېښنې به همدغسې جاري وي. دوی دواړه په دغه برخه کې، مخصوص ترهګري په برخه کې، په یو مشترک دریځ
ښاغلی اتمر د روسیې او هند هېوادونو ترمنځ دا لیدنې کتنې د افغانستان په ګډون د سیمې د وضعیت په اړه اړینې بولي. د امنیتي چارو کارپوه اختر راڅخ ازادي راډیو ته وویل
هندوستان، روسان، چینایان غواړي چې افغانستان د امن په کور بدل سي او دلته د غربي نړۍ استخباراتي مبارزاتو لمنه دلته راټوله سي. افغانستان که چیرې د امن په کور بدل سي، د هند او د منطقې په کچه باندې د هیوادونو په ګټه او د ښه اقتصاد او د ښه ژوندانه په لور روانېدل دا د افغانانو او د سیمې د هیوادونو په نفع دی.
په افغانستان کې وقته د طالبانو له رسېدو نږدې درې کاله تېرېږي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو د روسیې په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او دوی سره د تعامل په اړه بېلابېلې څرګندونې لري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې مخکې ویلي و چې له طالبانو سره د روسیې اړیکې ټینګول اړین دي، او له دې مخکې د روسیې تاس خبري اژانس هم راپور ورکړی و چې روسیه د ترهګرو سازمانونو له نوملړه د طالبانو د لرې کولو په هڅه کې ده. د افغانستان د وضعیت په اړه د هند او روسیې خبرې اترې دا مهال دي چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو له افغانستانه د احتمالي امنیتي ګواښونو او همداشان د مخدره توکو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنې ښودلي. د طالبانو حکومت بیا تل ټینګار کړی چې د افغانستان خبره به د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کېږي، او همداشان ادعایې کړی چې د کوکنارو کښت سره یې په کلکه مبارزه کړې.
د هند او روسیې مشرانو د افغانستان په ارتباط خبرې کړې دي. د سیاسي چارو د کتونکي نصرالله ستانکزي نظر مې د افغانستان په تړاو د روسیې او هند د دریځ په اړه اخیستی.
د روسیې او هند د مشرانو په کتنه کې چې کله د افغانستان د مسلې په ارتباط بحث کېږي، سره له دې چې په عمومي مسایلو بحث کېږي، اما که پاملرنه ورته وسي په دقت سره، هند تقریبا د روسیې موضع یا موقف تاییدوي. موقف داده چه پا افغانستان که یو همشمول دولت بشر به حقوق و تضمین کون که ده ما تروریزم سر ده مبارزه یو متعهد دولت، او همدارنگا ده مخدر مواد و پزید یو دولت ده غوختون که دی ده دل پاره چه هند هم ده افغانستان قضایانه یقینا متاثره که به طول موارده که، او روسیه هم ده مرکزی آسیال طریقه یو دول ده افغانستان داره گوانده گنه که یو هند هم یو دول داره گوانده گنه که دوی ده افغانستان به اعتباط فکر کن چه گرد منافعی لری، او یو شد ثابت ده نه روسیه و نه هم هند په دې قضیه کې باندې پاکستان موقف او رول لیاد نباسی، او د افغانستان په ارتباط د پاکستان له سیاستونو سره په طبیعي ډول محتاطانه برخورد کړي.
د سیاسي چارو کتونکو نصرالله ستانکزی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
په کندهار کې د طالبانو د ولی دفتر وایي د 2024 کال له پیل راهیسې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پولیو و مثبت پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو ځایي ادارې په جنوب لویدیځ حوزه کې د پولیو د له منځه وړلو د ملي مرکز د استازي صدیق الله پتیال په وینا ویلي چې یوازې په کندهار کې د دې ناروغۍ څلور مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د افغانستان په 30 ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شو. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې په ګزر ناخته شوي وایي د واکسین د نه تطبیق او بې احتیاطۍ له امله د دوی د ماشومانو ژوند تباه شوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په 30 ولایتونو کې د پولیو واکسین د تطبیق له کمپاین سره هممهاله په کندهار کې د طالبانو ولایتي چارواکي وایي چې د 2024 کال له پیل تر اوسه د افغانستان په سویل لویدیځه حوزه کې د پولیو و مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په کندهار کې د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر په سویلي حوزه کې د پولیو د له منځه وړلو د ملي مرکز د استازي صدیق الله پتیال له قوله ویلي چې د چهارشنبې په ورځ د کندهار په شوالی کوټ او راغستان ولسوالیو کې د پولیو څلور پیښې ثبت شوې دي، خو د پاتې درې پیښو په اړه یې څه نه دي ویلي. په کندهار کې د طالبانو د والی دفتر وایي د پولیو د واکسین د کمپاین په نوي پړاو کې به په کندهار کې 600,000 او د زون په کچه به څه باندې 2,000,000 ماشومان واکسین سي. د دوشنبې په ورځ د افغانستان په 30 ولایتونو کې د پولیو د واکسین څلور ورځنی کمپاین پیل شو چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 8,000,000 ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي واکسین بسی. د حسیب الله په نوم یو تن واکسیناتور بیا وایي په کابل کې د واکسین کولو بهیر ښه روان دی، خو ځینې کورنۍ د خپل ماشومانو واکسین کولو ته زړه نه ښه کوي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
روان مقسمه هسته که از روز دوشنبه الی پنجشنبه ادامه داره.
زموږ پروسه له دوشنبه تر پنجشنبه دوام لري. کمپاین ښه روان دی، خو ځینې کورنۍ نه غواړي خپل ماشومان واکسین کړي.
په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ چې په ګزرن اخته ماشومان لري وایي چې په وخت یې خپلو ماشومانو ته واکسین نه دی ورکړی او اوس یې ماشومان له تیاره برخلیک سره مخامخ دي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي مرزیه په دې اړه وایي:
زما ورور چې دی هغه د پولیو په ناروغۍ باندې اخته شوی دی، اوس هغه مونږ ته په ځای کې پروت دی، کار کوی شي، درس ویلی شي. موږ به د هغه واکسین سمه توجه نه کولی،
د جوزجان ولایت اوسیدونکی عزت الله وایي مشر زوی په ماشومتو کې فلج سوای دی.
هغه له ماشومتوب راهیسې فلج شوی او اوس ګرځېدی نشي. موږ یې تشناب ته وړو او د درملنې لپاره یې پیسې هم نه لرم.
د یونیسف د پولیو د پروګرام د عامه اړیکو پخوانی مسؤول ډاکټر کمال شاه سعید د پولیو واکسین کمپاین مهم بولی، خو په دې برخه کې پر عامه پوهاوی ټینګار کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل:
خلکو پوهاوی په دې مورد ډیر زیات اړین دی، ځکه کچیر خلک پوره پوهاوی ولري، معلومات ولري، نو دوی حتما کوشش کوي تر څو خپل ماشومان واکسین کړي. په دې مورد باندې باید کافی تبلیغات شوي وي تر څو خلک معلومات ولري، خلک د واکسین په اهمیت پوه شي، خلک به دې پوه شي چې د ماشومان څنګه د پولیو په ګډون له نورو ساري ناروغیو نه ژغورل کېدای شي.
افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه په بشپړه توګه د پولیو په له منځه وړلو کې بریالي سوي نه دي. تر دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان د جون په 30 په افغانستان کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې اعلان کړې وې او اندېښنه یې ښودلې وه چې له پاکستان نه د شاوخوا 600,000 افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په افغانستان کې د پولیو پر وړاندې د مبارزې هڅې او لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي دي.
ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
په واشنگتن کې د ناتو د سرمشریزي ګډونوال نن په دویمه ورځ هم له اوکراین سره د دغه ټلوالې په ملاتړ بحث کوي. د ناتو سرمنشي وړاندیز کړی چې په کلنی ډول باید اوکراین سره د 3.5 میلیارد ډالر مرسته وشي. دغه وړاندیز باندې د ناټو ټول دوه دېرش غړي هیوادونه یوه خوله نه دي. نو ځکه نن د غونډې په دویمه ورځ پرې سلام مشورې کیږي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د ناټو غړي هیوادونه پر دې سلا شوي چې اوکراین ته د راتلونکي 2025 کال لپاره 3.5 میلیارد ډالر پوځي مرسته ورکړي، خو دا چې دغه مرسته د کلنۍ او دوامداره بڼه غوره کړي په اړه یې اختلافونه شته. د همدې اختلافونو په اړه د ناټو سازمان 2.5 غړي هیوادونه نن په واشنگټن کې د خپل سرمشریزي په دویمه ورځ بحثونه کوي. د ناټو درې ورځنۍ سرمشریزه پرون سه شنبه پیل شوه او د پیل ویناوالو یې له اوکراین سره د روسیې د یرغل په وړاندې جګړه کې د ملاتړ ډاډ ورکړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل روسیا غواړي چې اوکراین د ځمکې له نقشې لرې کړي، خو په وینا یې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د هدف ته په رسیدو کې بریالی نشي. دا وایي په ګډه موږ داسې ائتلاف جوړ کړی چې اوکراین سره درېږي. په ګډه موږ اوکراین ته د پام وړ اقتصادي او بشري مرستې برابروو. په ګډه موږ اوکراین ته د خپل ځان د دفاع لپاره وسلې لیږو. موږ اوکراین ته ټانکونه، زغروال، جنگي موټر، د هوایی دفاع سیستم، لری واټن وشتونکي توغندي او په میلیونونه مهمات ورکړي دي. تیروتنه ما کوي روسیا په دغه جګړه کې ناکامه کیږي.
Russia is failing in this war.
د ناتو دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې روسیې دوه ورځې وړاندې د اوکراین په پلازمینه کیف کې د ماشومانو پر یو روغتون او څو نورو ښارونو خونړي بریدونه وکړل چې لږ تر لږه درې څلوېښتنه پکې ووژل شول او شاوخوا 200 نور ټپیان شول. روسیې د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین نامواجه یرغل پیل کړی چې له همغه وخته د ناتو او په لویدیځ کې د نورو غونډو د بحث د سر موضوع د اوکراین پوځي او مالی ملاتړ وي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د ناتو د سرمشریزه د پایل مراسمو ته ویلي د اوکراین په جګړه کې د روسیې ناکامي له دوی سره د ناتو په ژمنو پورې تړلې ده. د وای پوتین به څومره نور دوام کوي؟ د دې پوښتنې ځواب همدلته په واشنگټن کې دی. دا ټول ستاسې په مشرتابه، غبرګون او اقدام پورې تړلې دي. تاسو باید همدې ورځو کې د ناتو په غونډه کې اقدام وکړئ. د ناتو غونډه باید پیاوړې وي. پیاوړو پریکړو ته اړتیا ده. موږ دې پریکړو ته پتا مو یو او پر دوی یعنی ناتو باندې حساب هم کوو. کله یوې خوا ناتو او لویدیځوال د روسیې په ضد له اوکراین سره درېږي، بل ورته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو متحدانو لکه شمالي کوریا، چین، ایران او هند سره د اړیکو د پیاوړتیا هڅې پیل کړې دي. په واشنگټن کې د ناتو سرمشریزه به سبا پنځشنبه پای ته رسیږي او وبلیدل شي چې دغه سازمان له اوکراین سره په دوامداره کلنیو مرستو سره یو خلو کیږي او کنه دا موضوع به همداسې اختلافي پاتې کیږي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
د خبرونې په برخه کې د لوبو لډګر البته دا یادونه وکړه چې د سجی رډو په خبرونه کې تر نه نیمو بجو وروسته د لوبو لډګر 19 پروګرام لرو. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په ترڅ کې نن دوه نیمه پایلوبه د انګلستان او هالند ترمنځ ده. دا مسابقه د کابل په وخت شپې 11 بجې پیل شي. د بیا اتلولۍ لومړی سیمی فاینل پرون د فرانسې او اسپانیا ترمنځ وشو چې لوبه دوه د یو په وړاندې د اسپانیا په ګټه پای ته ورسېده. په نننۍ لوبه کې به د انګلستان او هالند ترمنځ یو لوبډله پای لوبې ته ورسي. دا اتلولي د جون په 15 په جرمني کې پیل شوی چې د اکشن بی پروس به پای لوبه ترسره شي. د سپورت لډګر په کرکټ دا خبر لرو چې نن د زیمبابوې او هند ترمنځ د شلو ورونو لوبه ترسره شوه. هند لومړی بیټنګ وکړ، یو سلو دواتیا منډې جوړې کړې، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې په ځواب کې زیمبابوې یو سلو 59 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړې او دا لوبه هند د 30 منډو په توپیر وګټله. بل لوبه د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دا ټیسټ میچ دا 15 ورځنۍ لوبه ده. نن لومړۍ ورځ ده. په لومړۍ ورځ د ویسټ انډیز ټول لوبغاړي د 121 منډو په جوړېدو سره وسوسېدل. په ځواب کې انګلستان 123 منډې کړې دي، دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
د خبرونو په دې برخه کې به بیرته افغانستان ته ستنه شو، خو د پاکستان سره مرتبطه به مسله راخلو. د پاکستان حکومت په غوښته وکړه چې د نشته 1 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړي. دغه پریکړه نن د پاکستان د سر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. د پاکستان د سر اعظم له دفتر په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2024 کال د جون په 10 پای ته رسیدلې وه د 2025 کال د جون تر 10 تمدید شوه. فیروزه عزیزی راپور لري.
وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر فلیپو ګراندی پاکستان ته د خپل 3 ورځني سفر په ترڅ کې له پاکستاني چارواکو سره په لیدنو کې د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې وکړې، د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د 1.3 میلیونه افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دغه پریکړه د چهارشنبه په ورځ د جولای 15 د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې شوې ده. د پاکستان د صدراعظم له دفتره پرسوی خبر پانه کی راغلی چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2024 کال د جون په 10 پای ته رسیدلې وه د 2025 کال د جون تر 10 پورې وغځول سوه. بل لور ته فلیپو ګراندی په حواله د یو این ایچ سی آر په خبر پانه کې چې د 3 شنبه په ورځ د جولای 9 خبره کړې په کې راغلی چې نوموړي د پاکستان د دې اقدام په اړه د پاکستاني چارواکو د ژمنې ستاینه کړې وه او هیله یې ښودلې وه چې دا حالت دوام وکړي. پاکستاني رسنۍ ډان نیوز ویلي دا غونډه وروسته له هغې کېږي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف له فلیپو ګراندی سره د لیدو پر مهال شکایت کړی و چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته 10,000 افغان کډوال ورغلي چې تر اوسه یې یوازې 9,300 هیوادونو ته ایستل شوي، خو ګراندی غوښتنه کړې وه چې په پاکستان کې د غپاتې افغانان بیرته افغانستان ته ونه استول سي ځکه له ګواښونو سره به مخ سي. هڅه مو وکړه د پاکستان د دې پریکړې په اړه د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت معلومات ولرو، خو ویاندی عبدالمطلب حقانی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا مرستیال عبدالبصیر وصال وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته پاکستان ته کډوال شوي افغانان د نورو په پرتله له زیاتو ستونزو سره مخ دي.
دغه افغان کډوال چې د 2021 کال له اګست وروسته پاکستان ته راغلي د یو این ایچ سی آر لخوا ورته هیڅ داسې اسناد نه دي ورکړل شوي چې دوی کډوال دي، هیڅ ډول مرستې ورسره نه کوي. نو تر ټولو زیات دغه کډوال له ستونزو سره مخ دي چې هر 2 میاشتې وروسته یې ویزې ختمیږي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال غوښتنه کوي چې یو این ایچ سی آر او د پاکستان حکومت دی د راتلونکي لپاره د کډوالۍ د ځانګړو کارتونو درلودونکي افغانانو ته یوه حل لاره راوباسي چې دوی کوي ستل هم سي په راتلونکي کې کاروبار او په پاکستان کې شتمنۍ هم په خوندي توګه ورسره انتقال کړل سي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې میشت کډوال او د افغان کډوالو استازي ظاهر پښتون ازادي راډیو ته وویل
زما د افغانستان د اسلامي امارات څخه د حکومت پاکستان څخه د یونیسیار څخه او د هغو څخه دا غوښتنه ده چې تاسو په یو داسې میکانیزم یا پر داسې یو کړنلاره باندې کار وکړي چې تر څو زموږ افغان کډوال د خپل ژوند او د خپل کوم روزګار چې کوم دلته دی دا په یو داسې طریقه باندې راواخلي او راټول کړي او خپل هیواد ته انتقال کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مخکنی لنډمهالي حکومت تیر کال په دې هیواد کې د میشتو څه باندې ولس لکه هغو افغانانو د جبري استلو پریکړه وکړه چې د دوی په ټوکو د اوسېدو قانوني اسناد نه درلودل. د همدې پلان له مخې تر دې دمه له 5 لکه ډېر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالبان باید په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو له ځپلو لاس واخلي. دغه کمیټې د هغه څه په غبرګون کې چې په لغمان ولایت کې د کاون شخ راډیو پر دفتر د طالبانو برید په نوم یاد کړی ویلي دي چې د یوې خپلواکې رسنۍ جبري تصرف د طالبانو د حکومت لخوا د خصوصي رسنیو د غلي کولو په برخه کې یو تازه او خطرناک اقدام دی. د کاون شخ راډیو د روان کال د غبرګولې په 4 په لغمان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست لخوا وتړل شوه. جزئیات ته سنا کاکړ په راپور کې.
د خبريالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی له طالبانو غوښتي چې په لغمان ولایت کې د کاون غږ راډیو ته اجازه ورکړي چې خپل خبرونه بیا پیل کړي. دغه کمیټې د جولای 9 په یوې خبر پاڼه کې ویلي د یوې خپلواکې رسنۍ جبري تصرف د طالبانو حکومت لخوا د خصوصي رسنیو د غلي کولو په برخه کې یو تازه خطرناک بهیر دی. د یادې کمیټې د اسي پروګرام همغږي کوونکي بلیې ویلي د طالبانو حکومت باید د رسنیو بې ساري زورونې پای ته ورسوي. د کوم غږ راډیو د روان کال د غبرګولې په 24مه په لغمان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا وتړل شوه. د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي و طالب چارواکو ورته ویلي دي چې د دې راډیو ودانۍ په دولتي ځمکه جوړه شوې او تجهیزات یې د حکومت اړوند دي. په همدې خاطر دې رسنۍ ته اړوند هر څه ضبط کېږي. خو د دې راډیو مسؤلینو همغه وخت ازادي راډیو ته وویل چې د دې راډیو ټول تجهیزات د انټر نیوز موسسې له لورې اخیستل شوي او د یو هوکړه لیک پر بنسټ د هغه وخت سیمه ییزې ادارې راډیو ته یوه ټوټه ځمکه ورکړې چې پکې یو پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان وایي چې طالبانو پر رسنیو محدودیتونه او سانسور زیات کړی چې له امله یې دوی ځان سانسوري ته مخه کړې او یو شمېر یې خپلې دندې پرېښې دي. دوو خبریالانو د امنیتي ستونزو له امله د نوم نه اخیستو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل.
په افغانستان کې د شته حکومت یا د اسلامي امارت د چارواکو له لوري د رسنیو بندېدل واقعا چې د اندېښنې وړ خبره ده. زموږ غوښتنه دغه ده چې باید چارواکي دې رسنۍ نه سانسوروي او دوی ته دې د کار کولو او د معلوماتو د ورکړې په برخه کې زمینه برابره کړي.
تمامی خبرنگاران در افغانستان فعلا
په افغانستان کې ټول خبریالان دې ته ارسوي چې خلکو ته د خبر پر رسولو کې خپل سانسوري وکړي او له ځینو واقعیتونو څخه سترګې پټې کړي. موږ نو څه کولای هغه واقعیتونه چې د حکومت پر ضد وي په خپل راپورونو کې ځای ورکړو او دا خپل سانسوري د خبریالي او رسنۍ کار مو تر پوښتنې لاندې راولي.
خود طالبان وایان زبیح الله مجاهد په ورور ادا کړی چې دوی د اسلامي شریعت او د افغانستان د ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بیان او عقیدې د ازادۍ حق ته ترویج او ورنه د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړی راپور ورکوونکی ایران خان په خپل تازه راپور کې چې د جون په 28مه خپور شو ویلي، په افغانستان کې د طالبانو له بې ځلي واکمنۍ له پیلېدو وروسته څه باندې 2000 افغان خبریالان خپل هېواد وتلي دي او نه دي توانېدلي چې خپل مسلک ته دوام ورکړي. د رسنیو خبریالانو ملاتړي سازمانونو په وار وار په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت لخوا د رسنیو پر فعالیتونو د سختو محدودیتونو او د خبریالانو د نیولو او وهلو ټکولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د نږدې 260 رسنیو فعالیتونه درېدلي دي.
تاک محمدین د غزنی ولایت رشیدان ولسوالۍ څخه. زمونږ ولسوالۍ هم خپله یوه لرې پرته سیمه ده او تر ډېره حده پورې خلکو ته صحي خدمات نه وړاندې کېږي. د ټولو ولسوالۍ پر سطحه باندې یوازې یو صحي کلینیک دلته شتون لري. صحي کارمندان هم پکې کمبود دي او دوا هم پکې نشته ده او ښځینه صحي کارمندان پکې هېڅ شتون نه لري. فقط یوازې د قابلګۍ په برخه کې یوه صحي کارمند شتون لري چې هم ټولو ولسوالۍ سطحه. نو د ټولو ولسوالۍ د خلکو لپاره هېڅ صحي خدمات په منظمه توګه نه وړاندې کېږي.
زه وکیل احمد د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. دا زما پیغام خو خپور کړئ. د سنګین په ولسوالۍ کې هېڅ داسې مکتب نشته چې هغه ماشومان درس پشکوي، ځکه ټول یا په مځکه ناست یا په یو سرای کې ناست دي او هېڅ استادان هم نه لري. نو موږ د ازادي راډیو څخه دا هیله کوو چې دا خبر خپور کړئ او د اسلامي امارت څخه دا غواړو چې باید موږ ته په سنګین ولسوالۍ کې مکتبونه جوړ کړي.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د زابل ولایت اتغر ولسوالۍ څخه خبره کوم. مال موږ دغه برمې ډېرې وچېږي، دغه کاریزونه وچې دي. موږ د نړیوالو موسسو څخه دغه خواهش لرو، دا هیله لرو په ډېره درناوي سره چې موږ ته یې څه توجه وکوي. زموږ خلک ډېر ځورېدلي دي، زموږ خلک ډېر سخت کړېدلي دي. والسلام.
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. وختره خو همدا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه چې د افغانستان د غلجات او کوم غنم او رصد چې ده دا پاکستان ته غیر قانوني روان دي، یا د قاچاق له لارې او یا په هم مستقیمه لار باندې. نو اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده باید ته راوګرځول چې په افغانستان کې ډېره قحطي ده، غله ګرانه ده، خلک بېچاره دي. او اسلامی امارت دا چنه کوي چې مثلا د یو ست خپل ګمرک په خاطر باندې افغانستان هر څو ګټه پاکستان باندې لوروي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو سرګندونې مو اورېدې. د په دې خپرونه کې وړاندې د لوبو له ډګره 19 پروګرام لرو، خو اوس 9:14 دقیقې دی. لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت په غیوت کې د نږدې 1.5 میلیون افغان کډوالو د اوسېدو کارتونه د یو بل کال لپاره تمدید کړل. دغه پریکړه نن د پاکستان د سر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې وشوه. د پاکستان د سر اعظم له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغو کډوالو د کارتونو موده چې د 2023 کال د جون په 10مه پای ته رسېدلې وه، د 2025 کال د جون تر 10مې تمدید شوه. بلدور ته د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندي چې پاکستان ته پرون درې ورځنی سفر پای ته ورساوه، د پاکستان دا ګام ستایلی چې د افغانانو اخراجولې ځنډولې دي. د پاکستان مخکینی لنډمهاله حکومت تیر کال د څه باندې 1,00,000 هغو افغانانو د جبري ایستلو پریکړه وکړه چې د دوی پټکو د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د همدې پلان له مخې شاوخوا 15,000 افغانان په تیرو څو میاشتو کې افغانستان ته په زور استول شوي دي. د افغانستان په دغه ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین روان دی. دا واکسین درې ورځې مخکې پیل شو چې سبا پنځشنبه وروسته ورسته. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د پنځیر د زمردو دوه ورځې نندارتون پرانیست. په نندارتون کې زمرد لاسي صنایع او یو شمېر نور توکي نندارې ته ایښودل شوي دي. واشنگتن تهران خبرداري ورکړي چې په امریکا کې د غزې په ارتباط په اعتراضونو کې مداخله نه کوي. د سپین مانی ویاندې جان پیر پرون پر تهران تور ولګاو چې په امریکا کې د غزې د جګړې په وړاندې له اعتراضونو څخه ناوړه ګټه اخلي. هغه زیاته کړه چې دا کار د منلو نه دی. د خبرداري د شمال ورکول کیږي چې د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وویل ایران هڅه کوي په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو ور بیا زما بختیار ساحل سلامونه ومني. په دې اونیز سپورتي خبرونه کې به واوري هسپانیا د اروپا اتلانو لیگ پایلو به ته ورسیده. په افغانستان کې د لیست ای کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. له مراکش سره د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله دوستانه سیالي کوي. د میاشتې د غوره لوبغاړي جایزه له رحمان الله ګربز د هند جسپریت بومرا وګټله. د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبه کوي او خزلې دلې دي. جیمز انډرسن خپل وروستی ټیسټ لوبلړۍ پیل کړې ده او د خبرونه په دوی مینی مایک باندې کرکټ چارو له مبصر فرهاد فدی سره ځانګړې مرکه ولرو. د اروپا د فوټبال د اتلانو لیگ له سیالیو کو د اروپا د ملتونو د فوټبال په تلولې سیالیو کې هسپانی د فرانسې په ماتولو سره پیلو به تلار پیدا کړه. دا لوبه د منشن په الینزا ارینا سټیډیم کې تر سره شوې ده. د هسپانی ټیم 2-1 لوبه ګټلې ده. هسپانی تر دې مخکې درې واره د اروپا د ملتونو د فوټبال اتلولي ګټلې ده. د اروپا د ملتونو د فوټبال سیالیو په دویمه نیمه پیلوبه کې به د چهارشنبه په ورځ د جولای په 10مه نیټه هالند او انګلستان نیمه پیلوبه تر سره کړي. د دې لوبې ګټونکي به په پیلوبه کې چې د یکشنبه په ورځ د جولای په 14مه نیټه کېږي له هسپانی سره مخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د څلورو لوبډلو ترمنځ په کندوز ولایت کې د لیست ای سیالیو ووم پړاو پیل کړی دی. دغه سیالۍ چې د جولای په 10مه نیټه په کندوز کې پیل شوې، لومړۍ سیالي د هندوکش ستورو او پامیر لیجنز لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي. د هندوکش ستورو لوبډلې لوبډل مشر شرف الدین اشرف لومړنی لوبغاړی شو چې په سګنی پړاو لیست ای سیالیو کې سلیزه وهي. هغه یو سل شپږ منډې وکړې، پنځه نوي توپونه ولوبول، اته څلوریزي او څلور شپږیزي ووهلې. په سګنی لیست ای سیالیو کې څلور لوبډلې ځای پر ځای شوې دي او د لوبډلو نمونه هم تغیر شوې دي. مخکې به دغه سیالۍ د پنځو لوبډلو ترمنځ ترسره کېدې چې اکثره به د زونونو په نومونو نومول شوې لوبډلې وي. په سګنی پړاو کې هندوکش سترایکرز، ماهیپر سټارز، پامیر لیجنز او میوان لوبډلې ګډونوالې دي. د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې د معلوماتو پر اساس هر لوبډله به یو له بل سره دوه دوه سیالۍ ترسره کړي، چې په دې سره د یوې لوبډلې ټول ټال لوبې شپږ لوبې کېږي او د ګروپ دوه مخکښې لوبډلې به پایلو به ترسره کړي. ټاکل شوې ده چې د دې سیالیو پایلو به د جولای په پنځه ویشتمه نیټه د کندوز په لوبغالي کې ترسره شي. د دې سیالیو په تړاو درته د ځینو روزونکو لوبغاړو او کرکټ مینوالو غږونه او پیغامونه خپرو.
بالکل، لکه څنګه چې دلته په ګرمي ډیره زیاته ده، زمونږ لوبي اکثره خارجي وادونو کې لکه سریلانکا، بنگلاديش، دبي، هلته هم دا شانتي ګرمي، نو د یو له دې لحاظ نه ډېر ښه ده ځکه چې هغه هم ګرم هېوادونه یې موږ اکثر لوبې په ګرمي وخت کې کوو.
ډېر مخکې کړي ډومیسټک زور سره فرسټ کلاس کا هم خدا پر مټ بدل دی ون ډے، خو دومره فرق نه کوي. هغوی مالته هلته دوه نیم سوه هم کړي درې سوه. هغه وجه چې ده چې هغه هر بال پېژني چې زه به هر بال دی هغه کومه طریقې سره ولوبوم. ما سره اوس وکټ شته نشته، ما ته رن ضرورت نه دی، زه سټرایک څنګه روټیټ کړم. هغې سره دا ابیلیټی شته، دا قابلیت شته چې زه څنګه سټرایک روټیټ کړم، زه څنګه ګیپ کې شارټس ووایم، څنګه اوس د ټیم لپاره کوم ضرورت دی. نو هغه په قابلیت زه په خپل میډل آرډر کې وینم چې موږ ته به یو خو
زه خپل زما په فکر باندې ډېرې سختې لوبې دي ځکه چې څومره سخت سیستم چې د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټک دی، فکر نه کوم چې دومره سخت ځکه چې یو لوبغاړی دې حالت پورې راځي. یعنی دی په هر پړاو کې ډېرې ښې سالۍ کړي په داخلي لوبو کې، نو دلته راځي او دغسې څلور لوبډلې دي.
سیدې قتل چې دی هغه تاسو ته معلوم دی چې هغه کوم لوز بال چې دی هغه بالکل نه پریدي، هغه سرکل چې دی هغه بیسټ وی، لکه څنګه چې په ورلد کپ کې تاسو ګربز ولیده نو هغه خو بی لکه څنګه چې دی نمنشاه ده اکرم نه. نو زمونږ داسې اوپن جوړی ده چې هغه لوز بال چې دی هغه پورا هیټ کوي، هغه پورا فینش کوي او کوم چې ښه بال دی هغه ریسپیکټ کوي. نو مونږ همدا سوچ دی چې مونږ دا جوړی چې کوم ښه بال دی هغه ریسپیکټ وکړي، کوم چې لوز بال دی هغه مونږ ته فینش کوي. نو مونږ بس انشاءالله مونږ امید لرو چې مونږ سټارټ هم باید ښه او مونږ به انشاءالله سټارټ هم ښه، میډل آرډر به هم ښه او فینش کوو.
بالکل، زمونږ ټیم کې لکه قیس چې دی محمد الله دی هغو کې دا ځانګړتیاوې شته چې هغه په یو خلاین لین سره بالینګ وکړي او مخالف ټیم بیټسمینان راګیر کړي، ځکه د ډېر کرکټ کړی دی او ډېر ښه بااستعداد لوبغاړی دی. نو په دې باندې زه فکر کوم چې انشاءالله کوشش به زموږ سپین ډپارټمنټ هم دای چې دا بل مخالف ټیم ډېر رنزونه ته پرې نه دي.
پاس بالران چې دی هغوی ما په انټرنیشنل سطح کتلې، ما په ایمرجنګ سطح کتلې دي چې هغوی مونږ ته هلته د وطن په هغه باندې ښه بالینګ کړی، ډومیسټک مونږ ته ښه بالینګ کوي. وجه دا ده چې دوی ښه ځای پیچ کوي، ښه ځای کې بالینګ کوي او د هغې ځای نه که بال معمولی سوینګ شو بیټسمین ته خطر جوړي. نو اوس هم زه امید لرم چې دلته کوم دوه ورځې مونږه پریپریشن کړی، زمونږ بالران کوم ځای کې چې بال پیچ کوي، کوم ځای کې چې بالینګ کوي، نو امید لرم چې دلته مخالف ټیم لپاره سردرد جوړ شي.
ډېر مینهوال راغلي اوس فعلا داش مونږ هم دلته باندې ولاړ او د لوبې تماشا لپاره راغلي. اوس ډېر خوشحاله زه چې لومړي ځل لپاره په کندوز کې داسې یو غټه ټورنمنټ جوړیږي او ډېر خوشحاله یم او ډېر زیات مینهوال د ګلبدین نایب ما سیور نږدې نه وینم.
موږ ډېر همیشه باید راشي، همیشه موږ سره دلته لوبې وکړي، همیشه موږ د خوشحال وساتي او دوه دې خدای کامیاب لري وروره. او موږ مینهوالي د اندې الکانو اندغه ټیم د افغانستان د ټیم مینهوالي او همیشه موږ خوشحاله دواګانې ورته کوو او په هر وخت کې لوبه چې کوي موږ په خوشحالي کوو. موږ ډېر هغه کېږي وروره
سیالۍ ډېر زما ډېر خوښ دی، ډېر علاقمند یم د کرکټ، همیشه زه غواړم په هر میچونو کې ځم او ډېر خوشحاله یم چې دا پیل ځل دی چې سیالۍ په شمال کې راغلی دی او مونږ ګورو.
مونږ په لومړي ځل په شمال کې دغه سترې سیالۍ ګورو او د خپل لږ اتلان غواړو ته نږدې نه تشویق کړو او دغه ټول مینهوال ګوري چې دا د دې برکت ده چې دغه په لومړي ځل مونږ د خپل اتلان ته وینو او د دوی د تشویق لپاره دا ټول کوشش کوي چې راشي او د خپل اتلان نږدې تشویق کړي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
اوس له کرکټ ورزو د فوټسال سیالیو ته د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي دي چې ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د مراکش له ملي لوبډلې سره یو دوستانه سیالي ترسره کړي. دا به لومړی ځل وي چې افغانستان او مراکش د فوټسال له سیالي ترسره کوي. سیالي به د جولای په 10 نیټه د کابل پر وخت د شپې 10:30 بجې پیل شي. د فوټبال فدراسیون د معلوماتو پر اساس دغه سیالي به هیڅ ژوندي نشرات ونه لري. د کرکټ نړیوال شورا د تیری جون میاشتې د غوره لوبغاړو په کاندیدانو کې د ځل افغان مخکښتو په هون کې رحمان الله ګربز هم کاندید کړي وو. هغه چې په تیر شل ورځ نړیوال جام کې مخکښ منډه جوړونکي وو له همدې عمله د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماند وو. له هغه سره د هند لوبډل مشر روهیت شرما او چټک توپ اچونکی جسپریت بومراه هم نوماندان شوي وو. خو د رای ورکونکو د رایو پر اساس باندې جسپریت بومرا د جون میاشتې د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. جسپریت بومرا چې د شل ورځ نړیوال جام په پایلوبه کې او د پاکستان پر وړاندې سیالۍ کې هند ته بری ورکړی وو د ښې توپ اچونې پر اساس باندې هغه د تیر شل ورځ نړیوال جام د پلیئر آف د ټورنمنټ جایزه هم ګټلې وه. دا ویلو ده چې هر میاشت د کرکټ نړیواله شورا هغه لوبغاړي د غوره لوبغاړي جایزې ته نوماندان کوي چې په هغه میاشت کې ښه کارکردګي کړې وي. د کرکټ سوداګریز لیګونه د شل ورځ نړیوال جام د سیالیو تر پای ته رسیدو وروسته سمدستي د سریلانکا سوداګریز لیګ او د امریکا سوداګریز لیګونه پیل شول. په یادو لیګونو کې د نورو لوبغاړو په څیر ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم اوس ځای پر ځای شوي دي او لوبه کوي. لنکا پریمیر لیګ چې سږ کال د 5 لوبډلو ترمنځ پیل شوی دی تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي. په یاد لیګ کې د افغانستان تر ټولو مخکښ او مشر لوبغاړی محمد نبی ساحل د ډمبولا لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. نغراز الله نوموړي سره په دې لوبډله کې تازه له ابراهيم زدران سره هم د لوبېدو قرارداد شوې ده. نغراز په دې سیالیو کې دوه نور افغان لوبغاړي رحمت الله ګربز او عظمت الله عمرزه هم سیالي کوي. رحمت الله ګربز په سګنی پړاو کې د کولمبو سترایکرز لوبډلې لپاره لوبه کوي. کڅه هم هغه په خس سترایکر سره تر دې د ملګیا ده خو لای کومه د پام وړ پاړې نه د تر سره کړي. هغه هر ځل تر شلو منډو جوړولو وروسته سوځېدلې وي. دغه راز بل افغان آل راونډر لوبغاړی عظمت الله عمرزی بیا د جفنا کینګز په لوبډله کې لوبیږي. هغه په یوې سیالۍ کې وکولای شو چې د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټي. عظمت الله عمرزی په یاد سیالۍ کې تر ډېر شو زیاتې منډې کړې وي او خپلې لوبډلې ته دوه وکټې هم اخیستې وي چې د اغیزناک لوبغاړي جایزه یې هم پکې ګټلې وه. بل لور ته د امریکا میجر کرکټ لیگ سیالۍ هم پیل شوې دي. په یاد لیک کې د افغانستان څلور لوبغاړي لوبې کوي. راشد خان چې د مای نیویارک په لوبډله کې سیالۍ کوي لوبډله تر دې دمه دوه سیالۍ ترسره کړې دي چې یوه یې ګټلې ده او یوه یې بایللې ده. په ګټل شوې سیالۍ کې راشد خان مخکښ ورته خودونکی وو چې درې لوبغاړي سوځولي وو. د غراس کوم سیالي چې د راشد خان لوبډلې وبایلله په غي سیالي کې هم راشد خان د توپ وهنې په برخه کې خزلې دلې او چې چټکی دیرش منډې کړې وي. بل ورته بل افغان لوبغاړی نوید الحق بیا د ټیکساس سوپر کینګز په لوبډلې کې شامل دی. هغه چې تر دې دمه لوبډلې دوه سیالۍ کړې دي او یوې بایللې او بلې د ورخت لامل به پایلې پای ته رسیدلې ده. تر دې دمه خ نه ده زلېدلې. دغه راز د افغانستان بل لوبغاړی نور احمد هم د سګنی پړاو میجر لیگ په سیالیو کې د ټیکساس په لوبډله کې اخیستل شوی دی خو لای د پام وړ لاسته راوړنه نه ده لرلې. همدارنګه د لاس انجلس نایټ رایډر په لوبډله کې بل افغان لوبغاړی وقار سلام خیل اخیستل شوی خو هغه ته لا په هیڅ سیالۍ کې د لوبېدو موقع نه ده ورکړل شوی. دغه راز د افغانستان بل لوبغاړی فضل حق فاروقی بیا د انګلستان په ویټالیټی بلاست سیالیو کې په لوبو مصروف دی. هغه چې د ناټینګم شایر په لوبډله کې لوبي کوي، په یو سیالۍ کې یو وکټ واخیسته خو لوبډلې سیالي وبایلله. دا ویلو ده چې تر دې وروسته به ځینې نور افغان لوبغاړي هم په څو بیلابیلو سوداګریزو لیګونو کې په سیالیو سره بوخت شي.
احتیاط، تباهی او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ د فاست یا چټکو توپچونکو مخکخ توپچونکې جیمز انډرسن د وروستي ځل لپاره د ټیسټ سیالیو په لوبلړۍ کې لوب کوي. هغه چې د ویسټ انډیز پر وړاندې خپل سیالي پیل کړې ده، دا به وروستی ځل وي چې جیمز انډرسن په ټیسټ کرکټ کې لوبیږي. جیمز انډرسن چې په ټیسټ کرکټ کې 200 وکټې اخیستې دي، د چټکو توپچونکو په قطار کې تر ټولو مخکې دی او د ټیسټ کرکټ د ډیرو اخیستونکو په لیکه کې بیا تر متای مرلیدرن او شینوان وروسته په دریم مقام کې قرار لري. جیمز انډرسن چې اوس 34 کاله عمر لري، هغه د انګلستان لپاره په 100 ټیسټ سیالیو کې 348 پاڼې ولوبولې، 3900 توپونه غورځولې دي، 18,569 رنزې ورکړې دي او 100 وکټې اخیستې دي. هغه په ټیسټ کرکټ کې له دې عمله ډېر زیات مشهور و چې په ډېر ډیسپلین سره به توپچونه کوله. جیمز انډرسن که څه هم 194 ورځنۍ سیالۍ هم لوبولې دي او 298 وکټې اخیستې دي، خو تر ډېره پورې خپل کیریئر د ټیسټ کرکټ لپاره ځانګړی کړی و. دغه ټیسټ کرکټ چې د انګلستان په لارډز لوبغالي کې پیل شوی دی، 15 ورځې به دوام وکړي او تر دې ټیسټ سیالۍ وروسته به ویسټ انډیز او انګلستان 2 ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. د ولدا چې یادې سیالۍ د ټیسټ چمپیونشپ اړوندې لوبې دي. د شلوریزو سیالیو نړیوال اتل هندوستان تازه د زیمبابوې هیواد پر وړاندې ماتې خوړلې ده. د جولای په 6 نیټه د زیمبابوې ملي لوبډلې وکړې شول چې د 14 منډو په توپیر هندوستان ته ماتې ورکړي. یاد سیالي چې د زیمبابوې په پلازمېنه حراره کې ترسره شوې ده. زیمبابوې 15 منډې هدف ټاکلی و چې هندوستان د 2 منډو تر جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. که څه هم په دې سیریز کې د هند اکثر ځوان لوبغاړي سیالۍ کوي، خو بیا هم دا بریا د زیمبابوې لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي. دغه راز په دویمې سیالۍ کې چې بیا د جولای په 9 نیټه ترسره شوه، هندۍ لوبډلې د 100 منډو په تفاوت زیمبابوې ته ماتې ورکړه. په یادې لوبې کې د هند لپاره ابیشک شرما سلیزه وهلې وه او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. دواړه لوبډلې به 3 سیالۍ هم ترسره کړي چې د جولای 15، 14 او 14 نیټه به وي. بل لور ته د هندوستان د کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي چې د ملي لوبډلې د نوي روزونکي دنده یې پخواني لوبغاړي گوتم گمبھیر ته سپارلې ده. گوتم گمبھیر چې په آی پی ایل یا د هند غوره لیګ په سیالیو کې د پورستی ځل د کلکتہ نایټ رائډرز لوبډلې په تلولۍ کې مهمه ونډه ترسره کړې وه، د نړۍ د کرکټ د څارونکو پام ځان ته راړولی دی. هندي کرکټ بورډ هم چې له خپل پخوانی روزونکي راهول ډراوډ سره یې قرارداد پای ته رسولی دی، د نوي روزونکي په توګه یې گوتم گمبھیر ټاکلی دی. ټاکل شوی چې گوتم گمبھیر به د جولای په 20 نیټه له لوبډلې سره یوځای شي او خپله دنده به له سریلانکا سره د 3 500 سیالیو په لوبلړۍ کې پیل کړي. اوس وروستی خبر درته لرو. وروستی خبر مو هم د افغانستان د فوټبال په تړاو دی. د افغانستان د فوټبال تر 10 کلونو د کم عمره ځوانانو ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا د کافا په اتلولیو کې 2 ماتې خوړلې دي. افغانستان خپل وروستۍ سیالي تاجکستان ته 1-0 په مقابل کې بایللې ده، خو تر هغې وړاندې قرغیزستان ته 4-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. د ویلو ده چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې په دې وروستیو کې ښې لاسته راوړنې لرلې او د فوټبال د لوبو څارونکي وایي چې افغانستان به په نږدې راتلونکي کې په ډیرو مهمو نړیوالو سیالیو کې ولوبیږي.
په ورزش کولو له نشي موادو ځان وساتي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونې په دویمه نیمایي کې یو، او په دې برخه کې به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري په پیل شویو لیست ای سیالیو درته ځانګړې مرکه خبره کو. د مرکې میلمه مو فرهاد فدایی دی او نور په خبرونه کې واورئ. فدایی صاحب، لومړی پوښتنه دا کوم، د افغانستان د کورنی کرکټ په چوکاټ کې د لیست ای سیالۍ اووم پړاو د جولای په لسمه نیټه پیل شوی، که مو څارلی وي څه مو پکې نه وي ولیدل؟
په کرکټ کې تر ټولو مهم پړاو د هر هیواد لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ دی. د کورنۍ کرکټ نه موږ کولای شو چې د ملي لوبډلې لپاره رمی او د ملي لوبډلې لپاره راشد خان او نبی او رحمان الله ګربز او ابراهیم ځدران او د نورو غټو لوبغاړو په څیر باندې لوبغاړي را پیدا کړو. موږ پوهیږو چې د لیست ای سیالۍ هم دا ځلې په کندز کې په لاره اچول شوې دي. دا ډېر ښه خبر ځکه داسې کرکټ لا نورو زونونو ته ور روان ده، د کابل نه علاوه او د ننګرهار نه علاوه، اوس په خوست او په کندهار او په کندز کې دغسې غټې سیالۍ په لاره اچول کېږي. چې دا به د انشاءالله د کرکټ د ودې لپاره او د کرکټ د پرمختګ لپاره ښې پیلامې ولري.
یو نیوکه چې د کرکټ څارونکي کوي هغه دا ده چې کرکټ بورډ ځینې پخواني نومونه بدلوي، لکه د غازی امان الله خان لیست ای سیالۍ هغوی تر ډیره پورې په خپلو ټولنیزو پاڼو باندې دا نوم نه استعمالوي، او دغه راز دغه زونونه دغه لوبډلې د زونونو په نومونو وي، لکه سپین غر، مسانک، بوست، امو او بند امیر. خو اوس یې د لوبډلو دا نومونه هم بدل کړي دي. ستاسې لاندې دا ښه کار دی او د دې دلیل څه کېدای شي؟
دغه پښتنه ډېرو دوستانو سره داسې مخکې به پنځه لوبډلې ولې د زونونو په کچه باندې د زونونو تر نوم لاندې به دوی لوبېدلې، اوس دوی څلور لوبډلې ته دا رقم کړي دي. زه فکر کوم چې هر اداره خپله تګلاره لري، کرکټ بورډ هم ځان ته دغه تګلاره غوره کړې ده چې ګواکې د پنځو پر ځای څلور بخي، او داسې به مونږ په کیفیت باندې زیاته توجه وکړی شو. زما ذهن ته داسې خبره راتللی شي چې ښه که چېرته مونږ دا په څلورو لوبډلو باندې کموو، نو دا داسې زیات سینیئر لوبغاړي به په لوبډلو کې ځای پیدا کړي، او د نورو لوبغاړو سره تر څنګ به دوی وکړی شي چې هغوی ته زده کړه ورکړي، او هغه نړیواله تجربه چې هغوی لري نوي ځوانانو سره شریکه کړي. خو دا به لیدل کېږي، ځکه چې مخکې مونږ وویل چې پنځه لوبډلې به ولې، اوس دا په څلورو لوبډلو کې دوی رقم شوي دي. نو د دې پایلې لیدلو ته او د دې هغه پرتله کولو لپاره چې ګواکې پنځه بهترې وي که اوس څلور ښې دي، وخت به اړتیا لري چې تر څو بیا مونږ د دې نتیجه وکتلی شو. خو واضحه خبره ده چې د کرکټ بورډ ادارې دا تصمیم ځکه نیولی ده چې دوی غواړي چې ډېره توجه کیفیت ته وکړي، او داسې فکر کوي دوی خپلې تګلارې سره سم سي کېدای شي داسې کیفیت لا هم پیاوړی شي. خو دا د هیله نه وي چې د افغانستان د کرکټ لپاره کورنۍ کرکټ ډېر زیات مهمه ده. نو هیله ده چې انشاءالله هغه تګلارې او پالیسیگان سے افغانستان دے کرکٹ بورڈ ادارہ جوڑی انشاءاللہ خی پائلی ولری او پٹھو لگے دے افغانستان کرکٹ سرمرست پکی اسی
دارا تاویلی شی چی دے لسٹ ای سیالیو مهم زنگڑن اچھا دا او دے سیالیو ارزخت پچکی دے
لسٹ ای سیالیو ٹھولو نغٹا زنگڑن از مال پارا دا غدا سی دے کے دے افغانستان دے ملی لوبڈلے لوبغاڑی زنگڑی توگا دے افغانستان دے پنځو سوریزو سیالیو د ملي لوبډلې لوبډل مشر سي بریالۍ نړیوال جام یې ترسره کړ، او د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې افغانستان وتوانېد چې چمپیونز ټرافي یا د اتلولې سیالیو لپاره لاره پیدا کړي. په کې لوبیږي رحمت شاه زرمتی سي د افغانستان د بیټنګ غټه ستنه ده او د ملا تیر ده، هغه په کې لوبیږي. همدار از نور پیاوړي او با تجربه د افغانستان لوبغاړي په کې لوبیږي. نو نوي ځوانانو ته دغه زمينه برابره ده چې د تجربه کارو د افغانستان لوبغاړو سره یو ځای تر څنګ دوی لوبي وکړي، هغه د فشار حالت یا پرشر کنډیشنز کې دوی زده کړه وکړي، او انشاءالله د افغانستان لپاره د کرکټ راتلونکي. نو دا ټول نه غټه خبره ده، د ما لپاره پکې اوس خو د سیالیو پایل ده لیدل کیږي بس څوک په کې ښه کارکردګي کوي مهمه ده چې انشاءالله د دغه سې کورنۍ کرکټ څموږه پیاوړي لوبغاړي پیدا کړی شو سره د دې چې د دستې سیالۍ روانې دي هیله ده چې انشاءالله وریز فارمټ شپږیزې سیالۍ هم راتلونکي میاشت کې پیل شي او همداراز نور هم کورنۍ کرکټ پیاوړی شي تر څو د افغانستان کرکټ په ټوله کې وده وکړي.
یو بل نیوکه چې اکثره کیږي د لوبغاړو د غوره کولو په پروسس خلک ډېر نیوکه کوي ویل کیږي تر ډېره هغه لوبغاړي انتخابيږي چې یو ډول نه یو ډول خیاړي کې په کرکټ بورډ اداره کې لري. تاسو په دې لوبډلو کې داسې څه لیدلي یا له خلکو سره مدني چې داسې انتخاب به شوی وي؟
ګوري د افغانستان کرکټ بورډ ورته یو پروسه په لاره اچولې ده او لوبغاړي سیدي باید دغه پروسه له طریقه مخته راشي. منګو تاسو پیږو چې کورنۍ کرکټ کې خپل ځانګړي پړاوونه ستې دي لپاره څنګه یو لوبغاړی کولای شي مخته راشي. نو خامخا چې هغه لوبغاړی استعداد لري انشاءالله دغه استعداد مخه څوک نشي نیولی ځکه چې په مختلفو کچه باندې سیالۍ بیخي ډېرې کیږي او فرصتونه بیخي ډېر برابرېږي دې لپاره چې یو پیاوړی لوبغاړی خپل استعداد وښيي. نو خیر انتقاد خو په هر اداره باندې کیږي او هر چیرته انتقاد کیږي اکثره سالمه انتقاد هم وي او غیر سالمه انتقاد هم نیوکی کیږي. نو زما خپل شخصي نظر دا ده چې که هغه کسان استعداد لري انشاءالله هغوی د استعداد په پټ نه پاتې کیږي او خامخا به لاره پیدا کړي او ټوله نړۍ او موږ او تاسو به یې ګورو. بیا هم زه تکراروم چې د کورنۍ کرکټ په چوکاټ کې کوم غو تاسو ورته وګورو د اکاډمۍ او کچې نه کوو ګورو چې هغه اکاډمۍ چې کرکټ بورډ سره سپتي وګوري په خپل منځ کې سیالي کوي او همداراز هغه کوم جوړښت چې په افغانستان کې ستا د ډیرو زیاتو لوبو زمينه ستا چې هغه کې لوبغاړي کولای شي خپل استعداد وښيي او انشاءالله مخته راشي.
په ټولنیزو رسنیو کې یو بل نیوکه دا و چې یو شمېر افغان لوبغاړي د کورنۍ کرکټ پر ځای تجارتي لیګونه لوبوي. ستاسو لاندې تجارتي لیګونه لوبغاړو ته اړین دي که دغه ډول کورنۍ کرکټ ته باید راشي؟
تجارتي لیګونه چې دي هغه هم د لوبغاړو لپاره ښه دي ځکه چې تجارتي لیګونه څو هغوی ډېره زیاته زده کړه کوي او په زمن کې یو مالی ملاتړ هم په ټوله کې د کرکټ لپاره په افغانستان کې لري ځکه چې نه تنها هغې ته لوبغاړي ګټه اخلي بلکې هغه کومې پیسې چې دوی د خپل د فیس نه افغانستان کرکټ بورډ ته ورکوي بیرته د افغانستان د کرکټ په پیاوړتیا کې مرسته کولای شي. خدا یو انډول داسې باید په نظر کې ونیول شي چې څومره تجارتي لیګونه کیږي او په زمین کې څومره ډومیسټک کرکټ یا کورنۍ کرکټ کې دغه لوبغاړي باید ولوبېږي ځکه چې د همدغو لوبغاړو تجربه بیرته اړینه ده چې د ځوانانو سره هم شریک شي هغه پرشر کنډیشنز میچ کنډیشنز کې هغوی راسي او ورته وښيي چې نوي لوبغاړي څه باید وکړي تر څو دوی لوبې په ښه شکل باندې فنش کړی شي. موږ په یاد دي چې اولو وختونو کې د افغانستان غټه ستونزه دا وه چې موږ به لوبې نسبې فنش کولای لوبه به مو بیخي ډېره رانږدې کړله ګټلو ته به بیخي رانږدې ولو خو متاسفانه چې بیا به موږ آخر کې هغه لوبه ونه سوه ګټلی خو تېره کې اوس موږ ګورو الحمدلله چې موږ لوبډله پیاوړې شوې ده او لوبه فنش کولای شي. همدغه تجربه چې موږ تجربه کاره لوبغاړي لري باید ځوانو لوبغاړو سره د کورنۍ کرکټ په چوکاټ کې شریک کړي. نو دا یو انډول ده چې باید په نظر کې ونیول شي. تجارتي لیګونه خپلې ګټې لري خو کورنۍ کرکټ ډېر مهم ده او د هر ملک د کرکټ د ودې لپاره د هغوی کورنۍ کرکټ ده چې څومره کورنۍ کرکټ پیاوړی څومره زموږ لوبغاړي لیست ای لوبې وکړي درې ورځنۍ سیالۍ وکړي څلور ورځنۍ سیالۍ وکړي هغومره دوی پیاوړي آماده کیږي تر څو د افغانستان استازولي په نړیواله کچه باندې انشاءالله وکړي.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
شان دے پسند نہ لینا پسند نہ شان دے پسند ಬಲೆ ಹಸಿನ.